درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن پنځشنبه د مریض دیار لسو اته نیوی د اقربیا لړم نهمه او د میلادي 2019 د اکتوبر یو دیرشمه په دې لومړی مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صاحب په تخنیکي همکاري وړاندې کوم د کابل ښار د برښنا د بیرته وصل کېدو او نورو موضوعاتو تفصیل دروو لومړی د دې سات خبرونه د کندهار په سپین بولدکه په یو چاودنه کې و ملکیان ټپیان شوي په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول او ناتو د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې د شکیل خواوو د ځواکونو د وتلو هرکلی وکړ د خبرونو تفصیل د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په څو جلا عملیاتو کې د دوو پاکستانیانو په شمول ډیر لس وسلوال نیولې دي. د کندهار د پولیسو ویندوی جمال ناصر بارکزی پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل په نیول شویو کسانو کې دوه پاکستانیان هم شته چې مسیر او محمد عبدالله نومیږي او د ده په وینا کندهار ته د جاسوسۍ لپاره ورغلي وو. د همداراز ادعا وکړه چې له دغو دوو تنو څخه یې یو د پاکستان د پولیسو غړی دی. له بلې خوا د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه اووه تنه ټپیان شول. د کندهار د پولیسو ویندوی جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل پرون ماسپښین په یوه موټر سایکل کې د ایښودل شوي بم په چاودنه کې اووه ملکیان ژوبل شول. ویل کېږي چې د حملې هدف د کندهار ښار د اتمې حوزې د پخواني عامر جاجو ورور و، خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت او سمنګان ترمنځ پر لویه لارې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویندوی وایس احمد صمیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
پولیس ملی ما در مسیر شارای
پلخومری دی وی ملی پولیسو د پلخومری سمنګان د لوی لارې په وښدو کې د نویو امنیتی پوسټو د جوړولو کار پیل کړی او دا لړۍ به تر هغه دوام وکړي چې امنیتی ګواښونه بیخي ختم شوي نه وي. په ورستیو کې افغان امنیتي ځواکونو په بغلان کې د دهنه غوري په شمول ګڼې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې دي. د فرایاش میروسیدونکو ادعا کوي چې د شار د صنعتي شارګوټیز مکه په غیر قانوني ډول یو شمیر وګړو ته ورویشل شوی او په بدل کې بډې اخیستل شوی دي. د فرایاش میروسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې په صنعتي شارګوټی کې د فابریکو پر ځای ځینې زورواکو پر قانون تیری کړی او شخصي کورونه او باغونه یې جوړ کړی دي. د فرایو اوسیدونکو صدیق یار وویل
متاسفانه تر اوسه هیڅ اقدام په دې برابر باندې نه دی سوی او اکثریت ځمکې هم نیول سوی دي او شخصي سرایونه جوړ سوی دي، شخصي ملکیتونه جوړ سوی، باغونه جوړ سوی دي.
د فراوالی محمد شعیب ثابت ازادي رادیو ته وویل چې د خلکو ادعاوې سمې دي او په عربی سیړنی وکوي. په تخار کې امنیتي چارواکو ویلي چې د مخدره موادو دوه قاچاقبر یې نیولې دي. د تخار د امنیت قمندانۍ وایاند عبدالخلیل اسیر پرون ازادي رادیو ته وویل چې له مخدره موادو سره د مبارزې ریاست مامورینو ته داسې کیمیاوي مواد هم په لاس ورغلي چې د مخدره موادو په پروسس کې کار ورڅخه اخیستل کیږي. د خبرونو لازادي رادیو اوري په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپای پاسداران ځواک او حزب الله سره تړاو لري. د هغه شرکتونو دي چې مخکې د امریکا د خزانه وزارت هم بندیزونه ورباندې لګولي وو. د امریکا د خزانه وزارت پرون وویل چې دا بندیزونه د تروریستانو پر مالی سیستمونو د حمله د مرکز له لوري تنظیم شوی چې مرکز پریاس کړي. د امریکا د خزانه وزارت په وینا بندیزونو هدف د دواړو ډلو د مالی سرچینو بندول دي. د تروریستانو پر مالی سیستمونو د حمله مرکز په 2019 میلادي کال جوړ شو چې سعودي عربستان، کویت، بحرین، عمان، قطر او متحده عربی امارات غړي دي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې د اوکراینی ځواکونو او د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو د وتلو هرکلی وکړ. دواړو خواوو پرون د لوهانسک په سیمه کې د جګړې له کرښې د شاته کېدو بهیر پیل کړی دی. ینس ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې مسکو دې هم خپل ټول ځواکونه د اوکراین له ختیځه وباسي. د ناتو سرمنشي پرون د اوکراین په بندري ښار اډیسی کې خبریالانو ته وویل ناتو په زغرده وایي چې روسیا ځانګړی مسؤلیت لري چې خپل ټول ځواکونه او پوځي مامورین له ختیځ اوکراین وباسي او د اوکراین د ختیځ له بې ثباته کولو لاس واخلي. د اوکراین دولتي ځواکونه د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې په دو ختیځو ښارونو لوهانسک او دونیسک د هغو بلتون غوښتونکو پر ضد جنګیږي چې روسیه ملاتړ کوي. او دنمارک د روسیې د انرژي دولتي شرکت گاز پروم ته اجازه ورکړه چې د گاز جنجالي شوی نلیکه د هغوی په اوبو کې تیر کړي. په دې ډول به د گاز پروم شرکت وتوانی شي چې د نورد ستروم دوه په نوم نلیکه چې د روسیې گاز په بالټیک سمندر کې تر جرمني رسوي بشپړ کړي. د روسیې د گاز دا نلیکه 1210 کیلومتره اوږدوالی لري. د دنمارک حکومت پرون تایید کړ چې د روسیې حکومت ته په خپل اوبو کې د دې نلیکې د تیرېدو اجازه ورکړې ده. زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ سپه 12 پښ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 اورید شي. د روانې خبری مجلې په دوام کې برېښنا شرکت وایي کابل ته د وارداتي برېښنا د پرچاوي ستونزه حل شوې ده.
د نیکه مرغان تر مخامه پورې زموږ همکارانو شکولې د ټول وارداتي برېښنا بیرته ورغوي او کاملا جوړ کړي.
په کابل او نورو ښارونو کې د برېښنا د پرلپسې پرچاویو له کبله د عامو خلکو په کړاوونو هم راپور لرو. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي پراخې ساحې له طالبانو تصفیه کړې دي.
پر شمال او جنوب باندې 40 کیلومتر مرزیه ساحه کې پرمختګ کړی دی چې دا ساحه د 12 سیا تر 14 کال پورې د طالبانو د شاروالۍ په نامه یادېدله.
په پکتیکا کې د روغتیایي خدماتو له کیفیت خلک شکایت لري.
کوم درمل سي روختونو ته ورکوي ډیر په ځن ورته رسیدي یا بيخي نه ورته رسیدي او کوم درمل سي ورکوي دغه کیفیت بيخي ټیټ ده.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زموږ خبرونه او هم او مطالب د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم ترلاسه کولای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې نن د اکتوبر په 1 دېرشمه کابل ښار او یو شمېر ولایتونو ته د وارداتي برېښنا پرچاوي پای ته رسېدلې او برېښنا به وصل شي. د دې ادارې ویاند وحید الله توحیدی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي سالنګ کې د برېښنا پایه چې د هغه په وینا څو غیر مسؤولو وګړو یا واشو وګړو الوزولې به په اساسي ډول بیرته جوړه شوې ده. د توحیدی په وینا د افغانستان برېښنا شرکت د دې ستنې د تخریب له کبله تر 6 میلیون افغانۍ زیات تاوان اوښتی دی. د برېښنا شرکت چارواکو د اکتوبر د 8مې په ماښام خبر ورکړ چې ناڅرګندو کسانو د جنوبي سالنګ د تنګي اجان په سیمه کې د وارداتي برېښنا یوه پایه په ماین الوزولې ده. له هغه راهیسې د کابل ښار او تقریبا 11 ولایتونو برېښنا یا کاملا او یا هم قسما پرچاو ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې انجینران یې بریالي شول چې د وارداتي برېښنا هغستن یا پایه چې الوزول سوی وه په اساسي ډول ورغوي، خو ځینې واړه کارونه پاتې دي چې نن به ترسره شي.
خو د نیکه مرغان تر مخامه پورې زموږ همکارانو شکولې د ټول وارداتي برېښنا بیرته ورغوي او کاملا جوړ کړي. فقط یو معمولی یو دوار کیانې پاتې شوې چې نو وخت شور باندې
توحیدی زیاته کړ چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برق د پایو په بیا رغولو نږدې 6 میلیون افغانۍ لګیدلې دي. د کابل ښار او ځینې ولایتونو ته د برېښنا د جریان د خرابېدو لامل یوازې برېښنا شرکت ته مالی تاوان نه دی رسیدلی، بلکې فابریکې، صنعتي پارکونه، روغتونونه او سوداګري هم متاثر کړي دي. د برېښنا د جریان کمزوري کېدو حتی د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو د رایو د ګڼلو پر پروسه بې اغېزې نه و. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویندویانو د اکتوبر د میاشتې په دوهمه اونۍ کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د برېښنا د قطع کېدو له امله څو ورځې انټرنټ دومره کمزوری و چې د معلوماتو د مرکزي سیستم یا سرور کار یې پڅ کړی و. د کابل ښار او یو شمېر ولایتونو ته د برېښنا جریان د سپتمبر د میاشتې د پیل راهیسې قطع وصل کېږي. د سپتمبر په نیمایي کې حتی په کابل کې امریکا د متحدو ایالاتو سفیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د برېښنا د جریان د خرابوالي په اړه پوښتنې کړې وې. وروستی وار کابل ښار ته د برېښنا پر جریان د حملې خبر د اکتوبر د اتم په ماښام خپور شو. د برېښنا شرکت چارواکو وویل چې ناڅرګندو کسانو د جنوبي سالنګ د تنګیاجان په سیمه کې د وارداتي برېښنا یوه پایه په ماین الوزولې ده. د برېښنا شرکت ویاند وویل چې د سیمې سختې جغرافیا د دوی انجینرانو ته کار سخت کړ او د الوزول سوې پایې ترمیم زیات وخت ونیو. وحید الله توحیدی وای
دا داسې یو ساحه کې و چې دلته د ماشینري د تګ امکانات هم ډېر کم وو او دغه پایا وزن هم تقریبا شپږ نه تر اتیش تونه پورې وو او زموږ همکاران مجبور وو چې دغه پایا هر یو ټوټه یې باید په لاس باندې تر یو نیم ساعت پورې باید د غرته جګ کړی او هلته بیرته سټ کړی و. د همدې لپاره لږ وختګیره هم شو.
د پروان د برېښنا رئیس ناصر احمدي د اکتوبر په لسمه ازادي راډیو ته ویلي و چې پایای و سیمه ییز وسلوال چې په امپراتور مشهور دی الوزولې. هغه مهال د پروان امنیتي چارواکو په سالنګونو کې مسؤلینو د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې وه. وروسته په پروان کې امنیتي چارواکو له پیښې سره په تړاو د شپږو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ، خو یې بالاخره معلومه سوه چې په جنوبي سالنګ کې د برېښنا پایه چالو زولې وه. د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی وویل
دا د منطقې یو څو لوچک کسانو چې په دې منطقه کې اوسېدل او خپل د شخصي غوښتنو لپاره چې اقتصادي منافع ته وي سي دا یې خراب کړی.
خو کوم ډول شخصي ګټې مطرح شوې وې؟ وحید الله توحیدی وویل چې دا معلومات باید د افغانستان امنیتي ادارې خلکو ته ورکړي.
و هم اوریدل چې د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې له نن څخه به د کابل د برېښنا د پرچاوي ستونزه حل شي، خو د برېښنا نشټوالی په کابل کې د خلکو عادي ژوند او د صنعتکارانو کارونه څومره ټکنی کړي او له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي درې ورځې کېږي چې برېښنا نه لري. د دې موضوع په اړه خان محمد سین یو راپور چمتو کړی.
سیوچینه وهل کیږي خو کوټه نه رڼا کیږي. په کابل کې د برېښنا نشټواله یو لوی ستونزه ده. د رڼا نه د کار اخیستلو ترڅنګ د کورونو وبه د کور د کارونې وسایل ټلویزیون موبایل دا ټول تر ډېره ځایه برېښنا ته اړتیا لري. د کابل ښار اوسیدونکی اتویشت کلن الیاس وای د برېښنا د نشټوالي له امله زوی نن ښوونځي ته نه دی تللی.
ثبوت لباسای خداورت گفت بادر کالای نوتوس.
نن چې مې زوی غوښتل ښوونځي ته لاړ شي ویلیدل چې کالي اوته نه دي، وی ویل نظم هم سفیان راپوري خان دي، زه او مورې ډېر خپه شو.
په کابل کې د برېښنا نشتون یوازې د الیاس زده کړې نه دي اغېزمنې کړې، بل بلال احمد یو محصل دی چې وایي د شپې لخوا باید درس ووایي خو دا کار له برېښنا پرته نشي کېدی.
زه خپل محصل هم نشم کولی چې درس وایم ځکه چې برق نه وي. برق چې نه وي ما ټول ضرورت برق باندې ده. اوس هر کار چې برق نه وي هیڅ کار نه کیږي.
د برېښنا نشتوالی صنعتي کارونه هم زیانمن کړي دي. دا د کابل ښار په صنعتي پارک کې د بوټانو جوړولو د تولیدي فابریکې دروازه ده چې د برېښنا د نشټوالي له امله له درې ورځېنۍ ځنډ وروسته خلاصېږي. شفیق د دغه کارخانې خاوند دی. ده په دغه کارخانه $400,000 پانګونه کړې ده. دی وایي د برېښنا نشټوالي ورته ډېر زیان اړولی دی.
برق د صنعت روح دی او یو هفته کیږي چې مونږ برق نه لرو. پر صنعتي پارکونو کې په هر ورځ تیرې دو سره 40,000 تر 30,000 افغانۍ د هر صنعتکار تاوان رسی.
په ټول افغانستان کې شاوخوا 4,500 کارخانه شته، خو یوازې په کابل کې شاوخوا 2,000 کارخانه دي چې سباندې 50,000 کسان پکې کار کوي. د کابل د صنایعو د خونې په خبره د یوې ورځې د برېښنا نشټوالی کارخانو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسوي. د دغې خونې عامل رئیس کریم عظیمی آزادی راډیو ته وویل
دغه سه مشکلات سره هم موږ مخامخ یو چې دوه ورځې درې ورځې حتی تر یوې هفتې پورې مکمل برېښنا قطع کیږي او لدین آی څخه ډیر لوی ضرر خصوصي سکتور ته په مجموع کې او د فابریکاتو ته د پیخیږي چې د سره هم د دولت عواید کمیږي او هم یو ډیر شمیر خپل کارګر له لاسه ورکړي.
د برېښنا شرکت په خبره د دولت وسلوالو مخالفینو څو ورځې مخکې د وارداتي برېښنا یوه ستنه په جنوبي سالنګ کې ونړوله او دوه نورې لږ څه ویجاړې کړې. له دې سره د کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، میدان وردګو، ننګرهار، غزنی، لوګر او پکتیا ولایتونو کې برېښنا پرې شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ساعت و بجه و پینزلس دقیقه شوی و اس به هم احمد شبر در تو ویچ نریوال و مطبوعات و در افغانستان پرد سیلی کلی.
نیویورک تایمز طالبانو تا در سولی پا برخه که در افغانستان در حکمت در نیویورندیز مسئله چیره لیده. در ملی امنیت در شورا سلاکار حمدالله محب در سیشن بی پروس پا کابل که خبری غونده تا وویل حکمت بله طالبانو سر در سولی خبری پا دی شرط وکلی چی در دل یوم میاشتنی اور بند وکلی. د ورسمنې په باور شایي لدی شرط سره د سولې خبرې نورې پیچلې شي او طالبان لدی سره مخالفت وکړي. طالبانو بیا بیا د افغانستان له حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو سره مخالفت کړی او هغه وخت هم دې خبرو ته چمتو نه وو چې افغان حکومت پرته له شرطه له دوی سره خبرو ته حاضر وو. طالبانو ویلي دي چې هغه وخت د حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو کیږي چې حکومتي استازي د بین الافغاني پلاوي برخه وي او واشنگتن اعلان کړی وي چې خپل پوځان له افغانستانه باسي. نیویورک تایمز د غربي چارواکو په وینا لیکي هغه مهال د طالبانو او افغان حکومت استازي شای مخامخ خبرو ته چمتو شي چې د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد پیاوړی شي او د باور پیدا کېدو لپاره مثلا کېدای شي چې زندانیان سره تبادله کړي او د شخړو د کمیدو ژمنې وکړي. ورسپاڼه لیکي چې د افغان حکومت د مشروطې سولې په اړه د طالبانو استازو ویلي دي چې دوی په خپل پخواني شرط ولاړ دي. امریکایي ځواکونه دې ووځي، د دې په بدل کې به طالبان د القاعده په څیر له ترهګرو ډلو سره رابطه قطع کړي او بیا به بین الافغاني خبري وشي چې په هغه کې به هم اوربند وار له مخه شرط نه وي، خو کېدای شي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ پر اوربند بحث وشي. نیویورک تایمز بیا په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سویل شاهین خبري راخیستې دي چې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د نهو پړاوونو خبرو ته اشاره کوي او وایي د سولې خبرې بشپړې شوې دي. په موافقه کې د اوربند په ګډون ټولو سوالونو ته جواب ویل شوی دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه سترات فور کامنټري خبرونه لیکي چې واشنگتن له خپلو دوو سیالو هیوادو چین او روسیې سره په تماس کې دی. خبرونه د اکتوبر په 15مه ماسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته اشاره کوي او لیکي چې د دې پروسې په اړه یې د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره خبرې کړې دي. وړاندې راغلی دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې نهایي هدف دا دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه له سیاسي لارې هواره شي. د ستراتفورد کمیټري خبرونې د دې خبرې کړې مقالې د لیکوال په باور که سوله وشي افغان یاغیان به په قدرت کې شریک شي او نتیجه به یې دا شي چې چین او روسیې ته به لار هواره شي چې له طالبانو سره اړیکې پیاوړې کړي او په دې ډول په افغانستان کې له ترهګرو سره خپله مبارزه پراخه کړي. خبرونه بیا لیکي تر هغو چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پوځي حضور لري د دوامداري سولې واک د واشنگتن په لاس کې دی، خو له طالبانو سره د ماسکو او پیکینګ په مخ په زیاتېدونکو روابطو باید سترګې پټې نه شي. نو د خبرونې په باور د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع جوړېدو ته اړتیا لري.
د هلمند امنیه قمندانی وایي له اتلو سو کلونو وروسته د نهر سراج ولسوالۍ ډېرې سیمې له طالبانو څخه بېرته نیولې دي. سمونمل احسان الدین هلمندي په یوه مطبوعاتي غونډه کې وویل د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې له طالبانو داسې سیمې هم نیولې چې په تېرو اتلو سو کلونو کې دولتي سرتیري نه وو ورغلي. له هلمنده د الیاس دایی راپور واورئ.
امنیه کمانډان وایي د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د انتخاباتو وړاندې پیل کړي عملیات اوس هم ادامه لري چې معلوم پرمختګ یې کړی دی. سمونمل اسام الدین هلمندي چې په یوه خبري ناسته کې معلومات ورکول وویل په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو څخه داسې سیمې نیولې دي چې په تېرو څو باندې اتلسو کلونو کې حکومتي سرتیري نه دي ورغلي. د زیاته کړه غواړي ښار ته نږدې سیمې او په خاص ډول هغه مرکزونه چې د طالبانو لخوا پر امن سیمو حملې او بریدونه پکې پلانېږي تصفیه او تر خپل ولکې لاندې راولي.
په نهر سراج کې عملیات کوم عملیات روان دي چې هغه کمربند چې موږ زور درلو د هغه کمربند څخه 12 کیلومتره پر غرب او شرق باندې او یا پر شمال او جنوب باندې 3 کیلومتره موږ د ساحه کې پرمختګ کړی دی چې دا ساحه د 12 یا تر 14 کاله پورې د طالبانو د شاروالۍ په نامه یادېدله. دا ساحه ټول اوس د نظامیانو په لاس کې ده او هلته قوي کمربند پکښې جوړېږي او هم هلته همدلته خلک وسپین ږیرې ولسونه را روان دي، زموږ ناسې ورسره روان دي چې دې مشکلات حل کړو.
نهر سراج د هلمند یوه د پراخه او د وګړو نه د ډکو ولسوالیو له جملې ده چې 95% په تیرو څه باندې 18 کلونو کې د طالبانو په ولکه کې ده. د لشکرګاه کندهار لویه لار هم د دغه ولسوالۍ څخه تیره سوې ده چې اکثره وخت ناامنه او د ترافیکو پر مخ بند وي. کتونکي وایي که حکومتي سرتیري نوي سیمې نیسي ودې ساتي او ورسره جوخ دي په امن سیمو کې هم د ناامنیو په ضد لاس په کار سي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي که د نهر سراج د مهمو سیمو د نیولو لپاره عملیات کیږي نو لشکرګاه، نادالي او نوه ولسوالۍ دي هم نام نوی تنه پرشدل کیجم.
سراج او نور سیم کی روان دی د عملیات مشتاینه کو او واکنده شکار دی او نیک اقدام دی. ولی کم زایو کی چی نام نه د پشار کی وس پهلن بیا نام نه زیات سوی دا او په نور سیم کی نه دالی کی نه وکی بعد په ډیرو کوي تدابیر ونیسی پشار کی امنیت تدابیر ونیولسی او په نور سیم کی بعد کوي تدابیر ونیولسی.
په نهر سراج کې په داسې حال کې د سیمو د نیولو په موخه عملیات پیل سوي دي چې د هلمند 15 ولسوالۍ په مکمل ډول او د 500 نورو د مرکزونو پرته ټولې د طالبانو په ولکه کې دي. حکومت دمګړۍ د لشکرګاه په شمول د ګرشک ولسوالۍ ډېرې سیمې خو د نادالي او ناوي ولسوالۍ په مکمل ډول په خپل ولکه کې لري. طالبانو په نهر سراج کې روان عملیات نمایشي بللې دي او د هلمند امنیه قمندان لخوا دا خبره چې ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستې دي یوه ادعا بللې ده. ملګري استي د ازادي راډیو
د پکتیکا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې له معیاري روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د پکتیکا یو شمېر مدني فعالان او اوسیدونکي وایي د دې ولایت د مرکزي روغتون او د ولسوالیو د کلینیکونو روغتیایي خدمات نیمګړي دي. له دې سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان راپور اوري.
د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي په ولایتي روغتون کې ستونزې د دې لامل شوي چې ناروغانو ته پر وخت معیاري خدمات وړاندې نه شي. دوی وایي بې کیفیته درمل د ولسوالیو کلینیکونو ته په ځنډ د درملو استول کېدل، د تشکیلاتو کموالی او روغتیایي کارکوونکو ته په وخت د ماشونو نه ورکړه د دې لامل ګرځېدلې چې روغتیایي خدمات کمزوري شي. د پکتیکا د خرنی اوسیدونکي کامران کاروان او کلام الدین پکتین ازادي رادیو ته وویل
دغه موسسه خدمات ډیر بی کیفیت دي. لکه مسی او ایچ پی ام اداره راغلی ده درمل بی کیفیت سوی او روغتیایي مرکزونو ته درمل په وخت نه رسیږي. همداشان په هغه سیمو کې چې هلته د زیات پرسونل ضرورت ده چې باید نور پرسونل په دنده وګمارل سي. دوی د غشته تشکیل د پرسونل هم کموي او غواړي چې غماشات کوم دغه دوی ته بچت سي.
همغه موسسه کوم درمل سي روغتونونو ته ورکوي ډیر په ځنډ ورته رسیږي یا بیخي نه ورته رسیږي او کوم درمل سي ورکوي دغه کیفیت بیخي ټیټ ده. د درمل دې سي بيخي هیڅ تاثیرات نه لري بلکې نور منفي تاثیرات هم په مریض باندې.
خو د پکتیکا د روغتیا ریاست رئیس له ازادي رادیو سره په خبرو کې د درملو د ټیټ کیفیت خبره رد کړه او د کارکونکو د معاشاتو د ځان ستونزې افغانستان شمول او بلله. نوموړی وایي د روغتیایي کارکونکو د تشکیل د کمولو پریکړه یې ځکه کړې چې په اوس وخت کې په یو شمېر کلینیکونو کې له اړتیا زیات کارکونکي موجود دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
زموږ شخله ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.15 څپه اوریدای شي. په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د ازادۍ لاریون به نن اسلام آباد ته ورسیږي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام فی ګوند یا فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون بیا د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان ژغ وکړ چې استعفا وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ازادۍ مارچ غړي بنن د اسلام آباد په اچناین سیمه کې د اتوار بازار په نوم مارکیټ ته په نږدې میدان کې لمن وغوړوي. هغوی به د صدر اعظم عمران خان د لواک لري کېدو د غوښتنې تر څنګ خپلې درې نورې اساسي غوښتنې هم مطرح کړي. د ازادۍ مارچ غړي غواړي چې د پوځ له لاسوهنې پرته بیا ټول ټاکنې وشي. په اساسي قانون کې د اسلامي اصول ضمانت وشي او هغه سیاسي شخصیتونه باید خوشی سي چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې په حکم نیول شوی دي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لاهور ښار د نیاز بیگ په سیمه کې د ازادۍ مارش ګډنوالو ته په وینا کې وویل چې
ازادی مارچ اسلام آباد ته رسیدو وروسته د حکمرانان به کور ته لیږو، ځکه چې دوی ته د پاکستان په اولس د حکومت کولو هیڅ حق حاصل نه دی. په ملک کې چې په ګرانۍ کې څومره هم اضافه شوې ده، نو دا د موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو نتیجه ده. او که دوی کې لږ هم غیرت پاتې وي، نو په دومره ګڼ شمیر کې پر ضد د خلکو راوتلو وروسته دوی لا زموږ د اسلام آباد رسیدو نه وړاندې استعفا ورکول پکار دي.
خو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ګوند تحریک انصاف پاکستان ویلی چې عمران خان به هیڅکله له خپل مسؤلیت او ژیس پکې نه کړي. د پاکستان د صدر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق پرون خبریالان ته وویل تاسو پر ټولنیزو رسنیو خپاره سوي عکسونه او فلمونه وکتل چې د مارچ ګډونوالو یوازې ډنډې نه بلکې کلاشینکوفونه لېږدول. فردوس عاشق وویل چې هغوی د ازادۍ مارچ په دقت او له نږدې څاري. په پاکستان کې شمېر نورو سیاسي حزبونو لکه مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي، نېشنل او پښتونخوا عوامي ګوند هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ روان شوی مارچ ملاتړ کړی دی.
د همدې خبري مجلې د مهمو خبرونو سره کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په څو جلا عملیاتو کې د دوو پاکستانیانو په شمول ډېر لس وسلوال نیول دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون په یو چاودنه کې لږ تر لږه اووه تنه ټپیان شول. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت او سمنګان ترمنځ پر لویې لارې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر پنځه شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپای پاسداران ځواک او حزب الله سره تړاو لري. او د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې د اوکراینی ځواکونو او د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو د وتلو هرکلی وکړ.
د ژوند رنګونه
زوانم مریم حبیب ده که درت وای چې دلته په کوم کار باندې تاسو مصروف یاست؟
ورکه باندې تولیدی لرو، زنانه جامو یعنی وطنی جامې تولیدو.
دغه نارینه کار دې شکایت کوي، وای چې کار نسته او پیسې نس پیدا کولای. دا اړتیا ده که څنګه از خبرې کوي؟
ها نه ولا کار برخشتي هم نشته. پروسه کال دا وخت زما تقریبا 22 حیاتان کار کولو، اوس چې دی اوس درې کس پاتې دي مثلا.
یعنی میرمنې سوداګری دی او څه خرڅې دوی موای چې بازار خراب شوی.
خی بازار یعنی 90% بازار خراب ده.
علت چه گنی ولی؟
امنیت سم نده. او دویم علت دا ده چې خلک د سی او قسم خامتما غوندي دي. دا حالت په کوم طرف ته ځي؟ زمونږ وضعیت په څنګه شي؟ هیڅوک نه سا اخلي، نه څوک څه جوړوي، نه څوک څه کور جوړوي، هیڅ نه. بس ټول کارونه په ټپه ولاړي.
تاسو خلک کور راوځي، سار تر بیګا دلته کار کوي، تر موزیګاره پورې څو روپۍ ګټي.
په ډېر مشکلات باندې خپل ځان مخته بیا نور کې کا پختنه مکانه به فزر می خفه ده.
د کارونه زیات سي خراب سوي دي کنه. څومره دي تاسو پر روحیه باندې تاثیر کړای ده او دغه کار نه زړه تور سوي؟
ولا ډېر زیات به خې د کار نه زړه تور ده، چې چې اند دي وطن نه زړه تور ده. تاسو لازم کور کې خلک خفای به خې زمنګ روحیه د ان کورنۍ روحیه زمنګ خرابه کړی ده. بس چې په کور کې څه شوي نه سي ټول خفای.
څغوالی چې رقم یو ځوان باید تاسو درلودلای،
هدا یقل مونږ یو مړی ډوډۍ درلودلای چې مونږ په ګډه مړاوې مونږ په تن پټوي. هدا یقل مونږ یو د وسېدو ځای درلودل شي په آرام او سا ژوند وکول. مونږ بنګلې نه غواړو. هدا یقل په دې خپل فقری ژوند کې مونږ باید هدا یقل درې وخت ډوډۍ په آرامي پیدا کو او په آرام خوب وکړو. د دې ډار نه چې یاره اوس په درس کېږي، اوس پکېږي. خپل دومره ډېر شوې دي. زه خپل د سکول باندې د شپې ریګم، زه خپل د سکول د شپې چې زه کور ته ځم وړای نشم د ډاره په دکان کې مې پریدم.
نو کار خو نهسته، د سکول بم خالی نو ولې پیګارې؟
هغه خالی شته، یا اداقل یو موبایل خو بکې ده چې 500 روپۍ قیمت لري. هغه رانه خلک وړي د سکول د نوهي، هغه خنو پیږي چې پیسې شک نشته.
بله
ډېر وضعیت خراب ده.
ځوندې وسی په دې لاس دغه ټول ستونزې او رزال سي.
خدای دې مهربان شي.
او وسم مستاسو څو پیغامونه چې افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لاري مرسته ولې جعفری لیکي وای د ژمی پر رسیدو د افغانستان په اکثرو شارونو کې د سون توکي ګران شوې دي. زبیر نوري نورستاني له کابل لیکي ک طالبان د افغان دولت سره د سولې خبري و نه کړي نو د امریکا سره د سولې خبري به د مخکې په شان بې پایلې وي، خو طالبان خپلواک نه دي او د پاکستان د خوشالولو لپاره افغان دولت سره د سولې خبري نه کوي. نیک محمد قران دوست له کندهار لیکي افغانان هم د طالبان او افغان حکومت په جګړه کې وشل کیږي او هم د پاکستانی پوځیانو په بریدونو کې. د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي ملي دفاع وزارت څخه غوښتنه لرو چې د هیواد ټول پوله ساتي ځواکونه په درنو وسلو سنبال کړي ترڅو د سرحداتو کلکه دفاع وکړي. برات خان اسحاق له بولان لیکي د سولې هیلې بیا د ټولو افغانانو په زړونو کې پیدا شوې دي. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس بل خبری مجله لرو، دا خبری مجله فرشته نگاوړاندې کوي چې اوس سټوډیو ته راغله.
سلام.